ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونو ته موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنی خبري پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبري وکړي او دغه غونډه به دو ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخي شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت یا وربیاله طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی ولاوی ساده بي قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. شاغل بنت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساله 115 ورځې راهیسي به لکم تور څخه په توقيف کې ساتل شوی او د نموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. په دې اړه وروسته نور جزئیات په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو امکان شته. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1000 ملي متر پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سخت ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 300 اوښتی دی. د افغانستان د فوټبال د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوټسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه هم بایللې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یو چارواکی د شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشوولو په شرط آژانس ته ویلي دغه سرمشیزه به د سره سمندرګي په بندري شهر جده کې وشي. د استرالیا لوی درستیز د یکشنبه د هوایی ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلند ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولوېده. د الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي وو. او د چین په پلازمینه پیکینګ او دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختو ورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایی توپان دراتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداري خپور کړه او خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د باندې دي نه راوځي. سرکلی وایم د دې پیښې نور جزئیات څه دي؟ دقیقا څومره کسان وژل شوي دي او چاودنه په څه ډول شرایطو کې شوې ده؟
د خیبر پختونخوا چې کوم سرپرست حکومت دی، نگران حکومت، د هغې د اطلاعاتو وزیر چې کوم تازه جزئیات شریک کړل دلته رسنیو سره، نو هغه وایي چې 15 کسان په دغه چاودنه کې مړه شوي دي او 200 په شاوخوا کې دي وایي چې جوبل دي. په دغه جوبلو کسانو کې ځنې سخت زخمیان دي چې هغې د فوجي هلیکاپټرو په واسطه پېښور او نورو روغتونونو ته هغه منتقل کېږي دا وخت. او دا غونډه د 14 د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مذهبي ډله ده هغه په یو غونډه کې شوې ده او د دغه ډلې چې کوم د خیبر پختونخوا ویان دی جلیل جان هغه د تایید کړم دا چې د دوی یو غونډه وه شاوخوا سلورو نه تر 500 پورې د دی په کې خپل کارکنان فعالین موجود وو او دغه رنګ شاوخوا 200 کسانو پلان درلود چې هغه په دغه ډله کې هغه شامل شي ځکه چې پاکستان کې نن سبا د انتخاباتو لپاره یو ماحول جوړېدونکي دی نو بهرحال په دې کې 14 شوې ده هغه تصدیق کړی دی او په 14 کې بیا د باجوړ چې کوم د جمعیت العلماء اسلام ځای مشر دی ضیاء الله هغه پکې هم وجل شوې دی
پرې وروستي ورځو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې دی ډیرو دا ډول حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی څه فکر کوئ چې دا کار به هم د هغوی نه وي
پاکستان کې دلته امنیتي خلک یا نور خلک تر سره دا نه مني چې په دغه نوم باندې یو نوې ډله شته او دلته دا یو نظر دی چې دا د ټي ټي پی یو بل نوم دی تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې هغه ناقانونه ګرځولي شوی دی او دا یو نظر دلته او دا د امنیتي چارواکي دلته په ټولنیزو رسنیو باندې هم هغوی لیکل کوي او داسې هم هغې دا خبره کوي او بهرحال او ټي ټي پی دا نه مني ټي ټي پی دا جلا ډله ده هغوی په ما بالکل دا خبره ستاسو درسته که په جوب کې د دې روانې میاشت پاول کې یو د فوجي مرکز باندې حمله شوې وه هغه هم دغه تحریک جهاد پاکستان په نامه باندې اخیستې وو دینه وړاندې په لکې مرتو بنو کې هم لیکن دلته پښتنه دا بیا وي چې یو نوې ډله څومره زر په لږو ورځو کې دومره قوي شي
دا ډول حمله عموما مذهبي ډلې کوي که داعش دی که تحریک طالبان پاکستان دی که تحریک جهاد پاکستان یا نور ډلې دی ټول مذهبي ډلې دی او دا حمله هم په یو مذهبي ډله شوې ده چې جمعیت علما اسلام ده په خو به په نشته عوامي پارټي باندې دا ډول بریدونه کېدل لیکن څنګه اوس دی خواته د غوډلو مخه کړې ده څه فکر کوي چې دوی د اختلاف ټکی به پڅ کې وي
کله چې یو د دې مسولیت مخ ته راشي بیا به لکه نورم واضح شي او څنګه چې ما مخکې و چې هم دا ډله په باجوړ کې په نښه شوې ده په خوا داعش خپله مسؤلیت منلې دي څو پیښې شوې دي نو زیات لکه نظر هم هغه طرف ته ځي ګوره ټي ټي پي چې دا اخو هغه مسلک مسلک ته لاړ شو نو هغه د جمعیت العلماء اسلام نه وتلي خلک دي هغه ځکه چې دیوبندي هغه مکتب فکر چې ورته اخلک دي نو ګمان نه کوم چې دا به د ټي ټي پي کار و چې هغه په نښه کړې وي یا تحریک جهاد پاکستان هم لکه تحریک جهاد پاکستان هم چې کله په اول ځل راغی ما ته خبره ته پوسو کو ځکه چې هغې سره د هغه خبریارانو شمېرې ټیلیفون وچې چا ټي ټي پي سره یا نورو سره دي نو بهرحال هغې وي چې مونږ د کراچۍ یو مدرسه ده هغه زمونږ د هغې نه هغه یو لکه هم دیوبندي مدرسه وه نو ګمان نه کوم چې په دې کې به دغه دا خبره ستاسو درسته چې مذهبي ډلې په دې کې په نښه شوي دي لیکن دغه مذهبي ډلې که ماضي کې مونږ وګورو نو په فضل الرحمان باندې په خپله باندې حملې شوي دي
اوس په پاکستان کې خلک څه وایي دغه کوم کارونه چې اوس هلته روان دي همدغه جمعیت علما اسلام په شمول په ډیرو ډلو باندې او حتی په حکومت باندې دا تورونه لګول کېدل چې دغه ډول کسان یې وروزل وې ساتل چې په افغانستان کې جنگ وکړي نن هلته په خپله په پاکستان کې دغه کسانو مشکل جوړ کړی دی په دې اړه خلک څه وایي
یو بل خلکو خبره وو خلک خدا خبره کوي چې پاکستان د مشکل وخت سره مخامخ دی پاکستان فوج هم د مشکل سره مخامخ دی امنیتی د امنیت په اړه باندې هم ځکه پښتنه کوي چې که حمله کیږي په باجوړ کې یا په جوب کې یا په پیښور کې نو هغه د پاکستان کې دننه کیږي نو ځنې امنیت په اړه باندې هم خلک فرصنې چونکې آزاد نه دي او رسنۍ ډېر شیان نشي کولی نو دغه امنیت موضوع ته چې دا ولې ناکامي در دوی دي ته خلک توجه ډېر نه کوي
طاهر خان خبریال چې د باجوړ د 14 په اړه معلومات راکول په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 125 ورځو راهیسې د قلم لار بنسټ د مشر متی ولا ویسا بے دلیل بندې ساتل غیر عادلانه بلل دي ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژر له بنده خوشی کړي له بل خوا د قلم لار بنسټ غړي او د شزو د حقوقو فعال مرزیه حفیظی وای تر اوسه د متی ولا ویسا خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه لري شوی جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای د قلملار بنسټ مشر متی ولا ویسا به لوکوم تور له 125 ورځو راهیسی د طالبانو په بند کې دی چې د دله قوله د خپل سره او غیر عادلانه عمل دی خغلی بنټ نن په خپل ټویټر پاڼه سمدستي او به لوکوم قاعده شرطه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې د قلم لار ټولنې مشر متی ولا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو. څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوک کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سری کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. نومتي الله ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره سره لا هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حافظي وایي نومتي الله ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کېږي او تر خوا د طالبانو له زندانه د هغه د خوشي کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حقینن ازادي رادیو ته وویل
سره لدی چې په همدغه موده کې فزلونو زمونږ لخوا اعلامیه خپری شوې او د مختلفو سازمانونو ارګانونو اشخاص له لورې غږ پورته شو، کمپاین ورته وشو، پر طالب باندې غږ وشو چې دغه غږونه دی باید خاموش نسی. ولی بدبختانه چې هیڅ نو ځواک موږ تر اوسه پورې ترلاسه کړی نه ده او تر اوسه پورې هم د خوشی کېدو لپاره هیڅ نو امیدواری نشته چې بالاخره د ویسا سرنوشت څه کیږي او
څه وخت به خوشی کیږي. د قلملار بنسټ د طالبانو له حکومت غواړي چې د متي ولا ویسا د خوشی کیدو پریکړه وکړي، ځکه د دې بنسټ له قوله هغه بی ګناه ده او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایاندویانو سره مو د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادۍ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د بشري حقونو د فعالانو په ګډون خبريالان او یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځینې بیا د یو وخت باندې راولو وروسته بیرته خوشي کړي. هم یو شمېر هغه کسان چې وروسته کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکو کې د طالبانو د ناسم او غیر بشري چلند په اړه ادعاوې هم کړي دي، خو طالبانو بیا اوازې بللې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د متي ولا ویسا د بندي ساتلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا په تعلیمي برخه کې د فعالانو بندي کول او د خندونو رامنځته کول د افغانستان راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوي؟ دا پوښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تعلیمي برخې له یو فعال خوشحال روحي څخه د مرکې په سر کې کړې ده.
دا موضوع ډیره د اندیښنې وړ ده. دلته اوس موږ ګورو چې په دوو کلونو کې یو ډول سیستماتیک مخالفت او حتی دښمنی د غسر پیل شوی د تعلیم او د تعلیمي بنسټونو سره او په ځانګړي توګه بیا د انجونو د تعلیم سره، ځکه چې په لپسې کوم حکومت او فرمانونه چې موږ ګورو دا ټول د تعلیم سره او د پوهې سره او مخصوصا بیا د عصري علومو سره په مخالفت کې دي. نو د ولس سره داسې اندېښنه شته چې هغه کسان چې ملي مسؤلیت احساس کوي د وطن په وړاندې د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې دي، د افغانستان خپلواکي او آبادي ورته مهمه ده، هغوی په هیڅ صورت نشي کولای چې له تعلیم سره مخالفت ته دښمني وکړي. نو په دې حساب باندې د ولس سره ډېرې جدي اندېښنې او ډېرې جدي پوښتنې مطرح دي او کوم ځوابونه چې دوی ته ورکولای کېږي دا په هیڅ ډول سره د قناعت وړ نه دي. نو کچېرې زر تر زره په دغه برخه کې ګامونه وانخیستل شي د راتلونکي نسل خبره خو په هر صورت خو راتلونکي تاریخ به ډېر بد قضاوت ولري د اوسنۍ دورې او د اوسنۍ حاکمیت په اړه. یعنی دغه دورې ته به د افغانستان د ملي ګټو د مخالفینو په سترګو وګوري یا هغه خلکو په سترګو به ورته وګوري چې دوی ته د افغانستان ملي ګټې یا هیڅ ارزښت نه درلودل یا اصلا ورباندې پوهېدل نه.
روحي صاحب، طالبان ولی دغه اقداماتو ته مخه کوي؟ اساسي عوامل تاسو څه کې ویني؟
دا ډیره مغلقه خبره ده. یو خو کېدای شي چې ځینې داسې خلک وي په دې چارواکو کې چې دوی به د تعلیم په ارزښت باندې پوهیږي یا به د تعلیم په اړه به د اسلام او د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو د احکامو په صراحت باندې پوهیږي. اما دلته دغه څه پر لپسې مخالفت له تعلیم سره شومون ګورو تر دې ورهاخوا ولسره نور اندېښنې مطرح کیږي. هغه په دې معنی چې ولس فکر کوي چې شاید د دغو مخالفتونو تر شا به پردي لاسونه وي، دته به شاید پټې توطیې او دسیسې وي، ځکه چې موږ په هیڅ صورت فکر نه کوو چې رښتینی افغانان هغوی چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي، هغوی چې د افغانستان خپلواکۍ ته د افغانستان آبادی ته ژمن دي، هغوی په هیڅ صورت د تعلیم سره مخالفت نشي کولای. نو تشویش هم دغه دی.
روحي صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، دغه حالت دوام څومره خطرناک دی راتلونکي لپاره؟
یو خو ډېر په وضاحت سره یعنی زه تاسو ته وایم چې ولس اوس ویښ شوی دی او په دې خبره پوهېږي چې جګړه، لوږه، احتیاجي او غلامي دا له جهل او ناپوهۍ سره مستقیم تړاو لري او هغه څوک چې له پوهې سره مخالفت کوي قطعا د ملت لپاره هغوی نه ملي مشروعیت پیدا کولی شي او نه دینی مشروعیت. نو کله چې دغسې مشروعیت نه وي رامنځته شوی نو طبیعي خبره ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ به یو جدي تحول رامنځته کېږي او اندېښنه هم دا ده لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې ویریږو چې د ټکر، مخالفتونو، بې ثباتۍ او حتی د جګړو یو بل پړاو ته داخل شو او که دغسې یو حالت راځي دا به د هېچا په خیر نه وي، نه به د اوسني واکمنانو په خیر وي او نه به طبیعي د ملت او حتی د سیمې په خیر.
د تعلیمي چارو فعال خوشحال روحي و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریده لشي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري صفه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو
شپه ورځ لتاسو سره. یو شپه افغانان وایي د سه ګرځندوی شرکتونه زیات شوي چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو په دروغي وادو له خلکو پیسې شکوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل هم مني چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یوه شرکت مسؤل چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی او پوښتنې ګرویژنې ورڅخه روانې دي. نور حال په دې راپور کې.
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان له امله ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل خو وروسته ورته په ډاګه شوه چې یاد شرکت خیالي و او د ته ورکول شوي ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ده په څیر لسګونه ځوانان هر ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي او شرکتونه ترې په یوه او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک کې مې اعلانات د برازیل ویزې ولیدل. سم د سیمې ایجنسي والا ته ټلیفون وکړه او د برازیل ویزې شته که نه. اما هغه هم راته وویل چې د برازیل ویزې موږ سره شته ده. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزې تاسو ورکوئ. هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده او یو کې ته عکس په کار ده. ما هم همداسې ساده توب سره خپل پاسپورټ کاپي او عکس ورولېږه. د راته وویل چې ته به راته نیمې روپۍ په کابل کې چا په لاس ماته وسپارې یا بیا را حواله کړې او نیمې روپۍ چې کله ویزه ووته بیا به همهغه وخت ماته راکړې. ما هم سمدستي $1500 کابل ته حواله کړل.
نوموړی وایي سره له دې چې پیسې ترې په دوکه واخیستل شوې د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نه کړ او بیرته ناهیلی کور ته ستون شو. شفیع الله شینواره چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وایي د یو شرکت له لارې بهرني بورس ته داخله وکړه. هغه وایي سره له دې چې د بورس کاري ونه شو خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول ولې دی وتوانېد چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی موږ ته وویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي. موږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو. آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه به وروسته تاسو ته موږ د ویزې او د نورو مسایلو غمه وکړو. تاسو به بیا موږ ته $1,600 نور راکړي. په مجموع کې $15,000 موږ تاسو نه اخلو. خو نظر د دوی په قرارداد باندې موږ ورسره قرارداد وکړو $1,200 مو دوته ورکړ. نو دوی هغه وخت کې چون موږ ویل چې طبعا دوی به سره رسمي وي قرارداد مو وکړ نو دوی موږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ کړ. یو ما هغه ولوستله کنګریچولیشن یې لیکلی وو چې تاسو موږ سره اډمیټډ یاست یعنی داخله مو اپرو پروف ده دوی خپل یو لینک یل تا چولو او په زمین کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل تحصیلي اسناد او ټول به تاسو سفارت ته ځو په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو به ویزه او دغه ترکی.
ښاغلی شینواری وایي ان تر دې چې د یاد شرکت له لارې ایران ته هم استول شوی او هلته یې نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ خو وروسته پوه شو چې کیسه بله ده. کابل کې د یو سیاحتي او توریستي شرکت مسؤل چې نه غواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وایي افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یوه او بل نوم ترې پیسې وهي.
داسې کړنو مخه نیولم ډېر سختي باندې کې ځکه زموږ خلک ډېر خوشباوره خلک دي. مثلا هوایي په هوایي خبرو سره وکړي نه خط ځینې اخلي نه د شرکت هغه کارت اخلي ځینې بس همداسې هوا په هوا خبره ټلیفون له لارې وکړي اندې ټلیفون له لارې پیسې هم تحویل کړي و بانک ته سره لیدلي هم نه یې.
نوموړي دغه شان وویل یوه بله ډله پیدا شوې ده چې قاچاق کوي د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د ده په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نورو هیوادونو ته اړوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو ونه توانېدو. خو تیره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او توریستي شرکت څخه د هغو یو سلو لس تنو پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو. په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ډېری ځوانان پر قچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډېری یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 120,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایرانه ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
په وروستیو کې د سینګارتونونو موضوع په افغانستان کې ډیره توده ده. د سینګارتونونو خاوندان وایي وروسته له هغه چې طالبانو د هغوی فعالیتونه ودرول دې ته اړ شوي چې له افغانستان څخه ووزي. دوی وایي د کار له لاسه ورکولو وروسته د عاید بله سرچینه نه لري او غواړي د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره کډوالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په فرمان شاوخوا 2,000 سینګارتونونه تړل شوي او 6,500 ښځو دندې له لاسه ورکړې دي. سنا کاکړ د دې موضوع جزئیات لدی اورو.
په ټول افغانستان کې د سینګارتونونو له تړلو څخه له یوې اونۍ څخه لږ وخت تیر شوی دی. د سینګارتونونو د بندېدو په اړه سینګار کوونکي د اندېښنې په څرګندولو وایي چې د خپلو فعالیتونو په بندېدو سره دوی د عاید بله سرچینه نه لري او له همدې امله دوی هڅه کوي چې له افغانستان څخه ووځي.
خیلی دلم درد داره، خیلی ظلم شته در حق مادر کشور، یعنی خیلی زیاد.
دا د کابل ښار یوه سینګار کوونکې ده چې په خبره یې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د سینګارتونونو د بندېدو وروسته 4 ورځې کېږي چې ایران ته کډواله شوې ده.
خودم یک آرایشگر هستم، مرا فامیلم نه جامعه اجازه ندادن.
زه یوه سینگر کوون کیم، کورنۍ می او ټولنې زه پرې نه کودم چې زده کړې وکړم. له همدې سینگرتون څخه به می یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. اوس ایران ته راغلم، دلته هم افغانانو ته د کار اجازه نشته. ډېرو بندیزونو سره مخ یو، ډېره مبارزه مو وکړه، اعتراضونه مو وکړل چې سینگرتونونه ونه تړي، خو ښځې وډبولې. د سینگرتونونه شیشې ماتې کړې او هغوی له سینگرتون څخه وایستلې. زموږ ژوند یې دوزخ جوړ کړی. یوازینۍ لاره چې پاتې ده دا چې ځان وژنه وکړو او بیغم شو.
هله که مونده باید خودکشي کنیم، خدا بیغم کنیم از دنیا.
مروه په کابل کې یو بل سینګار کوونکې ده چې وایي د خپل پلان لمړی وروسته د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکې ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي یو ګاونډي هیواد ته کډواله شي او هلته خپل کار ته دوام ورکړي.
شرایط فعلا بر ما خیلی دشوار است.
اوس مهال شرایط موږ ته ډیر ستونزمن دي. په دې شرایطو کې ژوند نشو کولای. په ځانګړې توګه زما لپاره، زه پلار نه لرم او د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی یم. اوس مې ژوند ډیر ستونزمن دی. دا 4 ورځې چې په کور کې بیکاره ناسته یم، دا درک کولای شم. اوس مې پریکړه کړې چې بهر ملکونو ته ولاړه شم، پاکستان، ایران یا کوم بل هیواد ته. هنر داسې یو شی دی چې د دنیا هر خوا ته لاړه شم له منځه نه ځي.
په کابل ښار کې د رها حسنی په نوم یوه بله سینګار کوونکې د سینګار کوونکو د کډوالۍ په اړه اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د سینګارتونونو د بندولو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. اغل حسنی ازادی رادیو تا وویل
این آرشگاه تنها آید مادر بود وقتی ایرم که از یک سرپرست خانواده بگیری
سینگارتون دی مول یوازنی آید و کدا هم دی کور لسرپرست وقتل شید چه وکری دی کور پیو کنج که کینی او لاس پر لاس شیدی چی مک چه وکرو مک پر دیر عجزی وقتنه که وچی دی کورنه یل اقتصادی جانی او مالی زربو سخستر که پتی نکری هر او راز تو کسان زنگ وحی او جالی چی رو سلدی چه وکرو دی کور او دکان خرای مپاتی ده اسلامی امارت دی دستون دی در کری هیل کوم چی دی اغوی کار او فعالیت رو ده ماخلی
خواهش میکنم و کار و فعالیت شون نگیرین
د دې وړاندې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په حکم به په افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شي او 16,000 ښځې به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو حقونو د څانګې مرستیالې ایدر برهم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو د سینګارتونونو د تړلو په غبرګون کې په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې دا یوازې د نوکانو او ویښتانو د لنډولو موضوع نه ده، بلکې 16,000 ښځې خپلې دندې له لاسه ورکوي او دا په ټولنه کې د ښځو د ملاتړ لپاره یوازیني ځایونه وو چې دا یې هم له لاسه ورکړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تېره اونۍ د سهشنبې په ورځ د زمري میاشتې درېیمه نېټه یې د سینګارتونونو د بندولو وروستۍ نېټه ټاکلې وه. ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سینګارتونونو تړل به د ښځو پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز ګډون څخه محدودیتونه وضع کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله ګڼي او په خپلو سیاستونو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واورئ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وکړم. هیله وړاندې کوم عارف الله عادل احمد نغمان څخه به دا پیغام پرې خېده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خو دو بانه وو چې مونږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د له کبله مونږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو د څه کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیې راکمه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیې راټیټي.
جانان د هلمند ولایت نهر سرای د ولسوالۍ سبت میسج پرېږدم. وره دلته مخابراتي شبکې هېڅکله نه کوي. په تېر افغان بیسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړوړ ده، زموږ غږ یې څوک واوري، دا زموږ مشکل لري حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. ورور، زموږ سیمه کې خده نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکړو چارواکو څه ده غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسي منتن ودرې.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دغه زما ږغ تر مسؤلینو ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته، د څښاک وبه نه پیدا کېږي. د ګرد دکانونه وسلو غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه د بازار نور اکمالات ور برابر دی. دا بازار خوړین بازار دی، نړیدلی بازار دی. زموږ د مسؤلینو دا هیله ده چې دا زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دوکانو باندې لاوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښېدی، نه مخته سایوان لري، نه وبسته پکښې. یوه سړي د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي، په 19 کې یې یو څک نری کړي. ډېره بیا حده بدکلی و ستړیا و وچکلی ده. دغه بازار دی، دغه د ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
ژغیز یا صوتی پیغام راستولای سی. شمیره ده 0-0-4-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له دې سره